خلاف کار بولی، خو دا منی چې لا هم په دولتي روغتونونو کې نرسان او ډاکټران کم دي. د هغه په وینا په نږدې راتلونکي کې به یو شمیر نورې مسلکي قابلې هم دولتي روغتونونو ته ور وپیژندل شي.
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سیشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوه نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
ولادت څه ډول پروسه ده؟ ښځې کله له سیزارین سره مخ کیږي؟ که چیرې حامله ښځې په لومړي ماشوم عملیات شي، راتلونکي ماشومان به هم په عملیات زیږوي که نه؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتي غني د نسایي اولادي برخې متخصصې فریده امرخیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډاکټر صاحب امرخیل، ډیره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه. که په لومړي سر کې په دې باندې وغږیږو چې ولادت څه ډول پروسه ده او طبیعي ولادت کوم ډول ته وایي؟
ولادت یو نارمل پروسه ده، اما هر نارمل پروسه کېدای سي چې خطري سي. ولادت هغه مرحلې ته وایي هغه زمانه چې د مور دردونه شروع کیږي او رحم شروع کوي مخ په خلاصېدو، الا د دې چې طفل راوځي او پس لغه ټوله جوړه راوځي، په دغه مرحله کې ولادت یو ختمه مرحله ده. کېدای سي دا پروسه نارمل هم مخکې تلاړ سي، یعنی هیڅ مشکل ونه لري، نه طفل مشکل ولري نه مور، اما کېږي چې دا خطر سازه هم سي چې بهغه پسته نور مشکلات وجود راوړي.
که چیرې ووایي چې د زیږون پر وخت سزارین یا عملیات څه ته وایي؟
دا دوه شکل دي، یو عاجل عملیاتونه دي، یو سلکتیف دي. یعنی سلکتیف هغه عملیاتو ته ویل کیږي چې مور معاینه کیږي، ساختمان د وجود دی مور کېدای سي چې مساعد یا ولادت نه وي، په دې اساس مور ته مخکې له مخکې ویل کیږي چې ته باید عملیات سي. اما ډیری وخت دغه حالت یو عاجل حالت ته هم تبدیلېدای سي چې هلته مور درد لري مګر مشکل په طفل کې پیدا کیږي، قلب طفل ضعیف کیږي، یا هم مور خونریزی پیدا کوي یا نور مشکلات. دا اوله مرحله هغه حالت ده چې له شروع د دردونه الا هغه زمان چې رحم تقریبا 4 سانتي وزیږي. دا مخفي مرحله ده، کېدای سي حتی میندې یوه شپه او دوه شپې هم پدې کې دربر ونیسي، اما بعضې میندې دي چې ډېر زه دا پروسه مخکې وړي. دویمه مرحله یې له همغه 4 سانتي نه چې رحم خلاصیږي او شروع کی تر 10 سانتي پورې، دا دویمه مرحله د ولادت ده. درېمه مرحله طفل مکمل راوزی پس لغه دی جوړې د راوتو مرحله ده. که ډیری وخت طفل راوزی او هم جوړه راونه وزی، هغه هم مشکلات سبب دی عملیات د مور کیږي.
ځینې ښځې وایي کله چې په لومړي ماشوم یوه ښځه عملیات شي، هغه به راتلونکي ماشوم هم په عملیات زیږوي، دا څنګه مور؟
که علت د عملیات دا وي چې د مور هډوکي ساختمان داسې یو نارمل حالت ونه لري، په کسل په سلوک دا خبر صحیح ده. اما که داسې یو حالت وي چې دلته طفل ته خطر سازه سوي، مور اوبه کمې سوي دي، خونریزي یې پیدا کړې ده، جوړه مخکې له وخته جدا سوې ده، په دې حالت کې مور عملیات شوه، اما دویم طفل که دا دوه کاله یا درې کاله بعد راوړي، دا نارمل ولادت کولی سي.
د حامله میندو ناکافي یا ناسم معلومات هم کله ناکله د دې سبب کیږي چې ښځې د ولادت پر مهال له ستونزو سره مخ کی.
بله بله، تاسو خبر بالکل دقیقه ده. ډیر خلک د اثر د خبرو د خلکو لاندې ځي، مثلا که دوی مریضان مراجعه وکړو، موږ ورته وایو چې موږ غواړو مخکې له مخکې تاسو یو معاینه کړو، موږ تاسو حوصله نارماله وښیو، یا معلوم سي نارماله ده نه ده نارماله، یا په صلاح تلویزیوني معاینه درته کوو چې ماشوم وضعیت معلوم سي، اوبه معلوم سي، دوی ممانعت کوي، وایي نه موږ ته ویل سوي دي که ډاکټر تاسو معاینه کړه، امکان لري مخکې له وخته ولادت وکړي، امکان لري خونریزي پیدا کړي، همدا خپله ډاکټر زه معاینه کړم، دغه مشکلات ته پیدا شو. دا ذهنیت چنه دي خلکو دي چې دوی ډاکټر ته کمتر مراجعه کوي، او هیڅ اجازه نه ورکوي، حتی یو الټراساوند یو ساده معاینه ده حتی په دوی کې مشکل لري، وایي چې هغه شوه ده طفل ته نقص رسي.
روحي استرس او اندېښنې څومره حامله میندو ته زیان رسولی شي؟
په وخت تشویش کې درنه ټول ورکیږي، چون مور یو ډار لري مقابل کې. مور حتی په دې هم ډاریږي که ښه مثلا دا درنه له دې اندازې هم زیات زو بېڅه رقم تحمل وکړم، که بیا هم ونه سوه کله له طریق د سیرمه، له طریق د بعضې پچکاریګان نه یا بعض تابلیتونه، موږ درنه بېرته پیدا کولی سو. دا مصنوعي درد که کنترول شي واقعا ضرر نه لري، اما که کنترول نشي، یا په اصطلاح مریض قبلا عملیات شوي هغه ته ورکړل شي، ډېر خطرناکه ده، یا طفل ډېر غټ وي هغه ته ډېر خطرناکه ده، یا اوبه د نس ډېرې زیاتې وي هغه ته هم ډېر زیات خطرناکه ده.
په دې سره د نیمې نړۍ خپرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خواګاوري دونکو سلام. خدای مو خوښ لره. وای د کابل خار هوا په نړۍ کې تر ټولو ککړه هوا ده. یوازې سایستل را پاتې وو، هغه هم ګران شول. سړی چې سم ونه شي ایستلی نو څه به کوي؟ خپله هوا مو د خپلو بخاریو او موټرو په دودونو ککړه کړې ده. هر څه په خپله کوو، ټول لګیا یو، خپلې پښې په خپله پته وروهو، بیا ملامتوو نور خلک. د خپرونې په پیل کې مو د قانونو ایستلو له پالیسي جوړوونکي سره مرکه درته کړې ده. وای اورئ او د قانونو له حاله خبر شئ.
د قانونو د ایستلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړي دي او څه کوئ؟
د قانونو د ایستلو لپاره مو ډیره جامع او اړرخیزه پالیسي جوړه کړې ده. په پالیسي جوړولو مو ډیر وخت تیر کړی دی. دا 10 کاله په پالیسي کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسي تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول یې عملي کړو، څنګه یې عملي کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملي کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملي شي، خو عملي کېدل یې حتمي دي.
د هغو قانونو په هکله چې همدا اوس رایستل کیږي څه وایست؟
هو، رایستل کیږي. او که ووایم چې په غیر فنی ډول رایستل کیږي نو دروغ به مې نه وي ویلی. موږ هڅه کوو چې دغه ډول غیر فنی کان کیندنې کلک او ټکو وغندو.
ولې مخه نه نیسئ؟
د ملګرو ملتو او امنیت شورا سره یې مطرح کوو.
ولې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره؟
ځکه چې دغه کیندنې یا زورواکان کوي یا هم وسلوال مخالفین، او د هغوی مخه باید د ملګرو ملتو امنیت شورا ونیسي، ځکه چې د بل چا په واس کې نشته. که نه دا 40 کاله به یې مخه نیولی وای.
ویل کیږي چې په دغو کیندنو کې تاسې هم لاس لرئ، دا رښتیا ده؟
موږ پکې مستقیم لاس نه لرو، خو غیر مستقیم باید پکې دخیل اوسو.
یعنی تاسې خپله برخه اخلئ ترې؟
نه پوهیږم چې وزارت په دې اکله څومره او څه نقش لري. یو کمیسیون مو جوړ کړی ده او دنده مو ورسپارلې ده چې دغه قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د ایستلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د رایستلو کار ګړندی کړو او بیا قرار قرار نورو برخو ته پام وړو، ځکه چې د قیمتي ډبرو شوقیان ډیر دي. په پټ او براله ډول هڅه کوي چې دغه قانونه وسپړي او قیمتي ډبرې بهر ته یوسي.
نو اوس مو ټوله پاملرنه قیمتي ډبرو ته ده.
او د اوسپنې، مسو، نفتو او نورو کار درندې ماشینرۍ لویو پروژو او ډیرو پیسو ته اړتیا لري، او د قیمتي ډبرو رایستل په وړو برمو او ډاینامټو هم کیدای شي، ځکه مو ټوله توجه همدې ته اړولې ده.
او نو
موږ د قیمتي ډبرو د قانونو ایستلو داوطلبۍ جوړوو او د داوطلبیو کار ښه په جوش کې روان دی.
نو څه ګمان کوي چې له قانونو به هېواد ته د کال څومره عواید لاسته ورشي؟
که د موږ جوړې کړې پالیسۍ عملي شوې نو بیا به معلومه سي چې څومره عواید راټولېږي، او که پالیسي عملي نه شي نو بیا خو به همدغسې حال وي. ته به ځان ته خوري کوې او زه به ځان ته. ټول غرونه سوري سوري شول، خو معلوم نه شو چې څه او څومره ترې ووتل، ځکه د غرونو کیندل د قانونو ایستل د یوې جامع پالیسي له مخې نه ترسره کیږي.
نو داسې ولې نه وایست چې هیڅ مو نه دي کړي؟
ولې مو نه دي کړي؟ هغه پالیسي جوړو.
ځینې خلک سولې ته خوشاله دي او ځینې ورته خفه دي. آن د میرمنې او میړه په منځ کې هم توپیر دی. یو خوښ او بل خفه دی، لکه داسې.
ښځې که سوله وشي څنګه به کوو؟
څنګه به کوو؟ آرامه ژوند به کوو.
دا پیسې به څنګه کوو؟
وی به عیش به پې کوو.
که مو څوک عیش کولو ته پرېنږدي بیا؟
بیا به ګزاره کوو لکه اوس. هغه دي څلور موټرونه لرو، خو د غلو له ویرې یې رایستلی نسو، او هر ځای چې ځو ټیکسي نیسو.
زه وایم چې له سولې وروسته له دې نه هم زیاته سختي رانه شي او پیاده تګ تړ نه شو.
داسې به نه کیږي، خو که داسې وسول لا ښه ده. ډنګر به سو، د خېټې وازګې به مو ویلې سي، روغتیا به مو ښه سي. اوس چې سل متره پیاده لاړ شو ساه نسو ایستلی، دومره ستړي کیږو.
درته وایم چې ورزش کوه خو نه یې منې، وایه شرم دی، اوس به خلک څه وایي؟
هغه دی په انګړ کې خو منډې وام، نور نو څه وکم؟
دوه ځلې منډې کوې او درې ځلې کیک او شودې خورې، نو منډې دې څه ګټه کوي؟
ته مې هم لیدلی یې چې د سهار د پښو خوړو لپاره د پښو پخولو تر دوکانه پلی ځې او وایې پلی تګ ورزش دی.
نو دا خو دروغ نه وایم، او پښې خو په سهار کې ډېر خوند کوي.
نو د تا د پلی تګ ورزش هم ګټه نه کوي.
که ګټه نه کوي نو تاوان هم نه کوي، او که هېڅ هم نه وي نو هغه سر په سر خو راځي، یعنې ګټه او تاوان برابر. زه وایم چې سوله به څه ډول وي.
څه نشم ویلی، دلته د هېڅ شي اټکل هم کیدای نه شي. امید به مو دا وي چې خبره ښه سي.
دا اولادونه به څنګه کوو؟
اولادونه به بهر ته ولیږو. غوټۍ به په دوبۍ کې د هوټل سرپرستي په غاړه واخلي. سپوږمۍ به په استانبول کې د کښتیو مسؤلیت واخلي. لونګ به په انقره کې د هوټل مشر سي. غاټول به په ابوظبۍ کې د غوړیو د شرکت سرپرستي وکړي، او فخرالله به په هند کې د سوداګرۍ مسؤول شي. هسې م اوس ټول لوده لوده دا خوا و اخوا ګرځي.
تر اوسه خو داسې ګرځي لکه هېڅ چې د دنیا له حاله خبر نه یي. دا په چاقو ووهه، په هغه د تومانچې ډز وکړه، ټول عمرې په لوفرۍ تیر شو، لږ به مسؤلیت احساس کړي.
که دی ما منې سلام، دا اوسه هر یو ته خپل مسؤلیت ور وسپاره او ویلیږه. وایې پلار ګټلی زوی ته اسانه دي، تا هم خپل سر ته پرې ایښي دي.
زه وایم چې پس رفته نه شي او ښځې، که نه هره ورځ یوه پیښه کړې وي.
ځانو ورته ووایه چې له سولې وروسته دا خبرې نسته، سم سیده به ګرځئ.
رښتیا وایې، خلک پس غم کې دي او موږ پس غم کې یو. هی هی
اوس پام وکړئ هغه بوګنونکي خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. په خواشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده. په مارکیټونو کې د اور لګېدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې پشاو په ورختا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکان را وویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار له درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب به پریشانه وي.
خبر وایي چې څو سوه دوکانونه وسوځېدل او لا اوس هم اور لمبې وهي او غواړي نورو مارکیټونو ته ځان ورسوي. دا چې د دغه ډول اور لګېدنو مخنیوی څنګه کیدای شي، یو تن مسؤول چارواکي داسې وویل:
په مارکیټ کې چې یو ځل اور ولګېږي نو بیا یې مخه نیول ساده کار نه دی، ځکه اطفایه غواړي، او اطفایه هم پریمان اوبه، لویې لارې او ډېر ټانکرونه او وسایل، چې البته دا شیان دلته ډېر کم دي. نو ښه خبره دا ده چې په ټولو مارکیټونو او منډیانو کې دوکانداران له ځان سره کافي اوبه او د اوبو شیندلو لاسي بمبې ولري. دوکاندار کولی شي د خپل دوکان یوه برخه اوبو او بمبې ته بېله کړي، یعنې اودان، بیلر، سطل، بوشکه او کوزه ولري. دا ټول اوبه ډکي، کله چې مارکیټ اور واخیست ژر ژر دی د خپل دوکان په اور اوبه وشیندي. که هر دوکاندار دا کار وکړي نور غوږم نشو خوځولی. هو
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، هیله زورمتۍ او زه صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.